پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورنی کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر پشان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلانولو د ځنډولو خبره کړې ده. په پیل کې له ملالی بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شوي وای، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسېدنې لپاره د دې نتایجو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمی د نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د 10 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندیښنه شي او وایي چې بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول په انتخاباتو کې د خلکو باور ته زیان رسوي. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لوی لاره تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د موترزینو لخلې وایي چې د تیرې شپې په دې هوایي بمبارۍ کې ولسي خلکو ته تلفات اوښتي دي. د پروان ولایت د امنیې قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د 1 بجې په شاوخوا کې نړیوالو ځواکونو د جبل سراج ولسوالۍ په یو کلی کې هوایی عملیات کړي چې پکښې د یو ماشون په ګډون درې ملکیان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، ځکه یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او شایي مرګ ژوبله تر دې هم زیاته وي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سې تا وګورم او یا هم شایي هلته افغانستان کې در سره ووینم. ته نه پوهېږې چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي وویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي دي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي خو نوموړی تر اوسه هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې ځای پر ځای دي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي دوی درې بریدګر و او درې واړه وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې په د چین د قونسلګرۍ ټول 21 کارکوونکي خوندي د ځای ته انتقال شوي او کوم زیان نه دی ورسېدلې. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې پر درې بریدګرو سربیره دوه پولیس هم وژل شوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یو خصوصي شرکت د یو ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیویي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس لرلو په خاطر په غیاب کې محکوم سوي دي. هغه ویډیویي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون پنجشنبه خپاره کړي پکې څرګندېږي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کېږي. د هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال په یوه چوکۍ کې د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو څرګنده کړې چې د دې هېواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوري په خپله ټاکي. پوروشنکو پرون پنجشنبه د خپل هېواد په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل روسیا به د یو تیری کوونکي هېواد په توګه نور په اروپایي ټولنه او ناټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه د ویټو حق ونه لري. د اوکراین پارلمان د نوموړي له وینا مخکې د رایو په اکثریت سره د دې هېواد په اساسي قانون کې د حق بدلونونه تصویب کړل چې په ناټو او اروپایي ټولنه کې د اوکراین شمولیت ته لاره پرانیزي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کې درته وایو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ربیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځان خبره کړې.
سیستم تروس پر پشپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم داده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي، کېدای شي د ارقام حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لوی لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایت لري.
پر هغه پوسټ باندې مور راګرځي که د شکره نه و 500 روپۍ راکې 1000 روپۍ راځي.
د پاکستان په کراچۍ کې د ورستیو ناکراریو په اړه هم په یو راپور کې معلومات ترکو. زما حق زما رایه پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل پکې څېړل شوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پشان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل شوی و چې نن د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ښې څېړنې لپاره یې دغه اقدام کړی دی. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او وایي په بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو ته د ښې رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
بنابر رسیدګي دقیق
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښې رسیدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړی پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او همداشان د عقرب د 15 په انتخاباتو کې د تخته د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي چې له امله یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو شکایتونو له چړنې سره ممکن یو شمېر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسیون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي وو چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسیون دا جرأت نسي کولای چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسیون له څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي. هغه څه چې کمیسیون ویلي وو چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسیون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسیون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه دی. لپاره
ښاغلی رشید وایي کمیسیون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسیون وایي چې په خپلو کارونو کې خپلواک دی او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني سي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پشان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سوی و چې نن د ولسی جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان سي. زما رایا زما حق پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل به کې تیرل سوي په همدې خپرونې کې اوریدلې سي، البته د خپرونې په دویمه نیمایي کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تکل سویر روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي او مقابل لوري به خپلې مرستې ارزوي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت د بروکسل د غونډې څخه باندې 10% ژمنې بشپړې کړې او پاتې نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. بلخوا اجرایي ریاست هم مني چې په دغه هیواد کې د جګړو او ناخوالو له کبله افغان حکومت په ټولو ژمنو کې پرمختګونه لري خو بشپړې کړې نه دي. فریبا ظاهر تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلې د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 10% پوره کړي. د مالی وزارت ویند شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2000 کال پورې به خپلې ژمنې په 2 برخو وویشي. یوه برخه به په 2 کلونو او بله به په 4 کلونو کې پوره کړي. شغله مسجد زیاتوی
زمنګ کما تعهدات شو فعلا منګ صدبان د 10% مکمل تکمیل کړی دي او صدبان د 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 50% پاتې دي خو دغه کما چې اوس جریان لري او کما چې پاتې دي د غوي هغه وخت د 4 کلونو لپاره و. یعنی منګ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضی یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړې او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 2 کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت وین دی داسې یادوي.
په دې 10% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالي او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې مونږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاروادو چې په هغه کې مونږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې چې د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي روجیوی سړکونه او بندونه چې هغه مو قراردادونه ته وسپارل د څو کارونه پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات چې موږ په 1% نور تکمیله کړی ده او نور څو پاتې دي چې هغه به ان شاء الله پاینده 2 کلونو کې موږ تکمیلو.
د جنیوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه تر سره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای سي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل ورتیاوي نړیوالو ته ورشي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنیوا په غونډه کې د افغان حکومت ته چمتووالی خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د ښځو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نورې هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړي وو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړي دي. دا سمه ده چې د افغانستان شرایطو په کتو به ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل فیصد ټولې ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړي وو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي، هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګوسیاتې هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نه وي رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایطو په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کېږي د نړیوال دهرګلي وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغې ادارې یونما دغه کنفرانس د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی څو د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسي. د جنیوا په کنفرانس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او دا اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بن په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو تر څنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسېږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کنفرانس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدې کبله مهمه بولي چې د نور پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او له افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28مې غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کیږي. په دوهمه ورځ یعنی د نومبر پر 28مه به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
کومر دل چې ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د جنیوا د غونډې پر اجنډا سربیره پر دغو مسایلو هم خبرې کیږي. د وچکالی پر مهال د خوراکي موادو او نورو اسانتیاو برابرول، د افغان ښځو لپاره مسلکي روزنه، البته په بیلابیلو برخو کې د کډوالو راستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام او د خصوصي سکتور پیاوړتیا. د دې غونډې په څنډه کې به د فساد پر وړاندې د مبارزې، بشري حقوقو، د نفوس د احصایې، د سیمې د اتصال او د سینور مسایلو باندې هم بحث وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره دسیسه ده. د پاکستان پولیس ویلي چې درې مشکوکي انتحاري حمله کوونکي چې په کراچي کې د چین پر قونسلګری حمله کوله، مخکې تر دې چې هغوی د قونسلګری ودانۍ ته ننوځي ویشتي او وژلې دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړې. په سټوډیو کې د فرشته جانې په کراچي کې د نننۍ حمله جزئیات نور څه دي تر دې شی
به او اوریدونکو ستړي مو سي ساله. د پاکستان ټلویزیونونه وایي چې په کراچي کې د نن حمله څخه ورسته د کلفتن په سیمه کې چې د چین قونسلګری هلته ده، د سپکې چاودنې ژغر ویدل سوی دی. د پاکستان د ټلویزیونونو په حواله په دغه سیمه کې دود لیدل کیږي، یعنی داسې انګیرل سوی چې ښایي هلته انفجار سوی او تر هغه وروسته اور لګیدلی دی. د یادونې وړ ده چې د چین قونسلګری د کراچی په کلیفټن سیمه کې د چې کلک امنیتی څارنه کیږي. د کراچی د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالان ته ویلي چې وضعیت اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی او درې سره حمله کوونکي ټول وژل شوي دي. عامر شیخ ویلي چې حمله کوونکي حتی ونتوانېدل چې د قنصلګرۍ ودانۍ ته ورننوځي. د کراچی د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکو هڅه کوله چې د ویزې برخې ته ورسي د قنصلګرۍ، خو مخکې تر دې چې ورننوځي له امنیتي ساتونکو سره یې نښته شوې ده او په دغه نښته کې دوه پاکستاني پولیس هم وژل شوي دي. امیر شیخ ویلي چې له حمله کوونکو سره لاسي بمونه او د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه هم وو، او ویلي دي چې له حمله کوونکو سره په موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
فرشته جانې، په کراچۍ کې وخت نا وخت غلچکي بریدونه زیات کېدل، آیا د حملې مسؤلیت دغه وروستۍ حمله چې سوې ده تر اوسه چا منلې او څه ویل کېدي چې چا به دا حمله کړې وي؟
هو، لکه څنګه چې تا وویل، کراچۍ د پاکستان یو ستر صنعتي ښار دی. دا د پاکستان د صنعت او تجارت زړه دی. په دې ښار کې له کلونو راهیسې فرقهیي، سیاسي او مذهبي کړکېچ دی، او زرګونه کسان تر اوسه په دغه ښار کې د سیاسي او دغسې نورو فرقهیي اختلافاتو قرباني شوي دي. چاودنې او حملې وخت په وخت کېږي، خو د چین پر قنصلګرۍ د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په پاکستان کې یوې ډلې چې د بلوچستان د آزادۍ پاوځ ځانته وایي، بلوچستان لیبریشن آرمی، دوی اخیستی دی. د بلوچستان لیبریشن آرمی ویاند جهان بلوچ رسنیو ته ویلي دي چې دوی حمله کړې ده، او دغه درې کسان چې په حمله کې یې لاس درلود د دوی وګړي وو.
د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي د دې حملې په تړاو؟
ولکه مخکې چې تا وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه حمله غندلې ده، واضح ده، او ویلي دي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره یوه دسیسه وه. پاکستان د چین د سترې سیمه ییزې پروژې یو کمربند، یوه لار چې د ورېښمو د لرغوني لارې پر نظر جوړیږي، یوه مهمه برخه ده. د چین حکومت پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې، او د ګوادر بندر یو ستر مثال دی. خو د پاکستان صدر اعظم د غوښیانو ته اشاره کړې، ویلي دي چې دا د دوی د اړیکو د خرابولو لپاره یوه هڅه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن سهار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قنصلګرۍ ټول کارکوونکي مسؤول دي.
دا یو ښه خبر دی چې په قنصلګرۍ کې څومره هم د چین سره تعلق لرونکو کسانو کار کوو، چې شمیره یو ویشت ده، ټول محفوظ دي او خوندي ځای ته رسولی شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې سره موږ په تماس کې یو، او په چین کې هم زموږ سفارتخانې ته ټول معلومات ورکړی شوي دي چې د یاد ملک د بارنو چارو وزارت سره یې شریک کړي، او هغه قوتونه چې نه غواړي چې په پاکستان کې امن او قلاري وي او غواړي چې دا ملک په معاشي توګه ترقي ونه کړي، نو نن هغه کسان زموږ امنیت تی اهلکارانو خپل منطقي انجام ته ورسول.
صالح، یو لنډ خبر چې اوس راغلی اغم په پاکستان په ارتباط ده، چې په کراچی کې تر نننۍ حملې وروسته په خیبر پښتونخوا کې په اورګزیو کې حمله وسوه، او په دغه حمله کې 12 تنه وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو مشر طاهر علي اوس رسنیو ته ویلي چې د حملې زیات قربانیان شیعه‌ګان دي.
ډېر مننه له فرشته جلال زید څخه. مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د چین پر قنصلګرۍ د حملې په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو په هدف یوه دسیسه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
او مننه چې په دې خبرونه کې تر دې شیبې را سره یاست. په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 24 دقیقې کېدونکې دي. لورزګان څخه کندهار ته تلونکي ناروغان د لارې د خرابوالي له کبله د سفر په اوږدو کې کله ناکله د مرګ ښکار کېږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدې ژمنې کوي، خو لا هم کندو کپر پرته ده. صادق رښتینی راپور لري.
لکندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو د تیر درو کلن رئیس د مسافرو او دولتي چارواکو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 10 کیلومتر فاندازا یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه یې کار د ناسرګندو دلیلونو لامل تر هر ځل پیلو دوه ورسته ډیر ژر درېدلې دي. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډیره برخه خراب پیچلې، او د ځن لامل ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د لارې د خرابوالي ترڅنګ له مسافرو سره د پولیسو ناسم چلند یو بل ننګونه ده چې سفر ته یې ویرونکې بڼه ورکړې.
مسلمانۍ لار نه ده، پر هره پوسته باندې مرا ګرځي، که تذکره نه وه 1500 روپۍ راکړه یا 1000 روپۍ راکړه.
مصرف دولت مرسره کوم چې همکاري کړی دا نور مریضان خو پر دې لا راځي، هغه خو عجل مریضان خو را رسیږي نه، هغه خو هلته مري.
د کندهار د ټولګټو اداره د دې لارې د نه جوړېدو لامل په مرکز پورې تړي. د دې ادارې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی یو ځل بیا د پخوانیو ژمنو په دوام موبایل تر دې مهاله 14 کیلومتره سړک جوړ کړي او پاتې کار به په 2 میاشتو کې ترسره کړي. د احمدزی په خبره 10 میلیونه افغانۍ لګښت یوازې د دغې لارې ترمیماتي چارو ته بسنه کوي.
وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور شوی و متاسفانه سه کار زر لید 9 میلیونه مصرف شوی، 20 میلیونه افغانی پاتې دي. مکسره سه غم دا تدارکاتی چار لکه سمان سه بیادوانه اکر اغام خلاص سوی دی، اغام انشالله مک به مصرف کو سه ده پلچکونه دی مابرونه دی او بعض جوی که استناد دیوال نگواری سه اغام انشالله مصرفو.
په این حال کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی بای دا ځل به د دې لارې د جوړولو او امنیت چارې په جدي توګه څاري.
موږ په یو ډېر کلک عزم باندې او دا مو اراده کړې ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ شي. موږ به هیڅ نوه سالنګاري په دې کې ونه کړو، خو ځینې وخت تخنیکي ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د سوخ رئیس دا سړک ولاړو، نو موږ انشاءالله ولس ته ډاډ ورکو چې خپل نهایي کوشش به کوو چې دغه پروژه تکمیل کړو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي له امله د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل شوی، بلکې یو شمیر مسافر د پولیسو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د لیوال په نامه اوریدونکو له پکتیکا په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو ابتدایي نتایج ځنډول په دې دلالت کوي چې د ولس رایې ته حکومت اړتیا نه لري. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي پر اورانوس هوټل ځن وژن کې برید ځکه د طالبانو کار دی چې دوی نه غواړي د سولې خبرې داسې ترسره شي چې د ګاونډیو ګټې پکې تر پښو لاندې کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوبه لیکلي باید د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا ولسوالی څخه پر همدې موضوع لیکلي د ملکانو وژنه غندو له حکومت څخه د هیله کوي چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي د لوګر په بازارونو کې د ګازو قیمت په دې وروستیو کې جګ شوی دی، باید حکومت توجه وکړي چې د خلکو اقتصاد کمزوری دی. قدیر خان تکین لیکلي د افغانانو د لسیزو کړاوونه د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې طبقه دغه ستر او لوی ارمان لري چې ثبات او سوله ده. عزیز رحمان له ننګرهار په خپل بل اسمس کې لیکلي د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې په راتلونکي نوي کال کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې د هیواد راتلونکی په زده کړې پورې تړلی دی. رومال د کونړ ولایت څخه لیکلي د نجیب په حکومت کې د وخت مجاهدینو ویل چې روسان دي ولاړ سي امنیت راځي، اوس طالبان وایي امریکایان د ولاړ سي امنیت پخپله راځي. سراج الدین سراج الحق سراج د کونړ ولایت له مڼوګي ولسوالۍ څخه لیکلي له تیرو 8 میاشتو راهیسې ایم ټي این مخابراتي شرکت خپل ستنې یا پایې بندې کړې، هیله ده چې چارواکي دغه ستونزه حل کړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي چې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې پیدا کړئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې خپل پاڼه لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په بحثونه کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼې آدرس مو دی facebook.com/azadiradio.
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زماره یا زما حق په همدې خبرونه کې خبرېږي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.